tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasi le SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ki.
سلامونه ستریم شاینن سه شنبه د 2015 کال د جون د میاشتې ولا سمنېټه ده چې د 1404 هجری مریز کال د غبرګولې د میاشتې ل 28مې نیټې سره برابرېږي. زه مجمونی بیم او تاسو د اس پی اس پښتو خبرونې ته غواګیست. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کامرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موک همدارس د ابوریجنل او تورستنګي د ټاپوګانو ټول هغه دودیز مالکین مونږ چې تاسو په کې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه لموږ سره اوسئ. یو افغان ترجمان چې لو کلونو انتظار وروسته د استرالیا ویزا ترلاسه کړې ده، اوس په ایران کې بند پاتې ده او د استرالیا له حکومت څخه غواړي چې پرواز ورته برابر کړي ترڅو وکولی شي استرالیا ته راشي. د نن ورځې په خبرونه کې به په دې اړه یو رپورټ په ګډه واورو. د وینې ورکولو د نړیوال ورځ په مناسبت مو په سیدنی کې لمیشت یو پښتون سره مرکه تر سره کړی چې لتیرو څو کلونو راځي هر کال وینې ورکوي ترسو د خلکو ژوند وژغوري. یو ریپورت پر دې اړه لرو چې کډوال خزی ولې په استرالیا کې د روغتیاي آزموینو ل تر سره کولو ډډه کوي. رحیم الدین راخیل یو ریپورت د ایران او اسرائیلو د شخړې په اړه راسولې چې د افغانستان په اقتصاد به تغیر ولري. له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راړوم. د ډونالد ترامپ او انټونی البنیزی لیدنه لغوه شوه. د استرالیا حکومت له ایران څخه د استرالیانو ویستلو پلان جوړ کړی او په تازمانیا کې یو پولیس په دازو وژل شوی دی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د استرالیا د لومړي وزیر انټونی البنیزی لیدنه لغوه شوه. ټاکل شوی و ترڅو دواړه مشران د چهارشنبه په سهار لیدنه وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتارې کارولین لیویټ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ولسمشر ترامپ په جی 7 کې ښه ورځ درلوده، مګر له پلان څخه مخکې به بیرته امریکا ته ستون شي. له دغه اعلان څخه یو ساعت مخه ښاغلي ترامپ ویلي و چې د ایران پلازمینه تهران باید ژر تر ژره تخلیه شي. هغه خبریالانو ته ویلي چې هغه د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړي دي.
I gave Iran 60 days, and they said, no, and the 61st, you saw what happened, day 61. So I'm in constant touch. I think Iran basically is at the negotiating table. They want to make a deal. And as soon as I leave here, we're going to be doing something. But I have to leave here. I have, you know, this commitment. I have a lot of commitments.
په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. د جی 7 په سرمشریزه کې د وینا پر مهال ښاغلي ماکرون دا کار د یو مثبت پرمختګ په توګه یاد کړی.
پرزیدنت سټ اکسپریمه یا کلکه مینوت پور دیر کی اوی
د یو اس پرزیدنت سپوک ا فیو مینټس اګو ټو سی دیر آر اون ګوینګ ډیسکشنز ویچ از ا ګود ثینګ اف د یو اس کین اچیو ا سیز فایر اټس a very good thing, and France will support it. It's absolutely essential that all strikes cease from both sides against energy, administrative and cultural infrastructures, and even more so against the civilian population. Nothing justifies this. It's intolerable.
د تزمانیا پولیسو د دغه ایالت په شمال ویدیس کې د خپل یو پولیس افسر وژنه یو غمجنه او ویجاړون کې پیښه بللې ده. د پولیسو یو 50 کلن افسر تیر ورځ په شمالي موټن کې یو کور ته د نږدې کېدو پر مهال د تورن مجرم لخوا په ډز ووژل شو. له دغه برید وروسته تورن شخص د پولیسو د یو بل افسر لخوا نیول شوی. د پولیسو کمشنر جون اجمنز وایي دا پیښه د تزمانیا د پولیسو او د وژل شوي پولیس د کورنۍ لپاره غمجنه پیښه ده.
It's a tragic and devastating day for Tasmania Police and the family of one of our own who lost their life. The officers were there to serve a court approved warrant to repossess a home. The occupant was present at the time that police arrived, and some time between the police officer leaving his police vehicle and making his way towards the front of the residence, he was fatally shot.
د استرالیا حکومت وایي په ایران او اسرائیلو کې د بندو پاتې استرالیانو د تخلیه لپاره پلانونه جوړ شوي. د استرالیا د بهرنۍ چارو وزیر پینی وانګ تیره ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې په ایران کې 350 او په اسرائیلو کې 300 استرالیانو د بهرنۍ چارو وزارت سره خپل معلومات ثبت کړي چې له دغو هیوادونو د وتلو هیله لري. په ایران او اسرائیلو کې بریدونه د څلورمې ورځې لپاره دوام لري. د ایران دولتي تلویزیون وروسته له هغه خپرونې بندې کړې چې په تهران کې د اسرائیلو یو برید د دغه شبکې ودانۍ په نښه کړه. یو شمیر سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د یاد تلویزیون خپرونې بیرته پیل شوې دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزیر ماتوس سوتاج استوک وایي چې له سیمې څخه د دوی د اتباعو د ایستلو لپاره هر څه ترسره شوي. د پلان له مخې به الوتنه له اردن څخه الوتنه وکړي.
The role of the state is to take care of its citizens, to take care even if they are outside the territory of the Slovak Republic, whether they are already in danger due to various problems during calamities, or even in cases where this is done even in the immediate aftermath of a military conflict.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو یو پخوانی ترجمان د استرالیا له حکومت څخه غواړي چې له کورنۍ سره یې له ایران څخه استرالیا ته انتقال کړي. د علي په مسار نوم یو افغان ترجمان د روان کال په مارچ میاشت کې د بایومتریک ازموینې لپاره ایران ته تللی و او تیره میاشت یې د استرالیا ویزه ترلاسه کړې. علي او د هغه کورنۍ په تمه وه چې استرالیا ته راشي کله چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ شخړه زیاته شوه. هغه وایي
کله چې زه او زما میرمن او سره دوه ماشومان د افغانستان د ایران هیواد ته رالو نو موږ یو څه ځان خوندي احساسوي. د بده مرغه چې اوس دلته په ایران هیواد کې جنګ شروع سو نو موږ ډېر پنجشنی کینو. هیله ورزوم د استرالیا د هیواد څخه دا ده چې هر څومره ژر دوی کولی شي چې موږ ته فلایټ برابر کړي او موږ د ایران هیواد څخه بوځي استرالیا ته نو ډېر به خوشحاله سو.
په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ هوایی بریدونه دوام لري، شنونکي د تیلو د بایو په اړه مختلف سناریوګان وړاندې کوي. تر اوسه پورې د تیلو د صادراتو مهمې زیربناوې خوندي پاتې دي. د جمعې په ورځ د اسرائیلو د بریدونو لومړني پړاو د تیلو بای وسلنه لوړې کړي. د استرالیا خزانهدار جیم چالمرز وایي چې دا د جګړې دوام پورې اړه لري. هغه زیاتوي د پام وړ اقتصادي پایلې کېدی شي چې انفلاسیون او نړیواله وده دواړه وګواښوي. په لندن کې میشت د تیلو نړیوال کارپو ډاکټر ممدوح سلامه اس پی اس عربي ته ویلي چې آسترالیا ممکن له بې ثباتۍ سره د مقابلې لپاره د ډیری نورو هیوادونو په پرتله ښه موقعیت کې اوسیږي.
Australia has enough great resources of coal as well as LNG. It's a leader in LNG exports and production, and the same with coal. So these will offset the adverse impact to some extent of rising oil prices beyond acceptable level.
د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنیزي د خپل بریټانوي سیال د څرګندونو هرکلی کړی چې انګلستان هوډ لري ترڅو د امریکا، استرالیا او انګلستان په ګډ تړون کې پاتې شي. د بریټانیا لومړي وزیر ویلي چې د انګلستان د کارګر ګوند حکومت تیر کال د طرزالعمل په توګه د درې واړو هیوادونو دغه ګډ تړون ته کتنه کړې او پایلې ښیي چې دغه تړون روخانه ګټه لري. پاکستان له تیر یوې اونۍ راهیسې د تورخم له لارې وسوو او یا کورنۍ په جبري ډول راستنې کړې دي. د ننګرهار د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست تلونیوز ته ویلي چې په تیر یوه اونۍ کې پاکستان شاوخوا وسوو او یا کورنۍ د تورخم له لارې راړولي چې د لومړنیو مرستو له ترلاسه کولو وروسته یې خپلو سیمو ته لیږدولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وړاندوینه کړې چې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له 3 میلیونه ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 19، ملبون کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، په اډلید کې د باران امکان شته د تودوخې درجه 15، هوبارت کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 12، په نیوکاسل ښار کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 19، په برزبن کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 21، په داروین کې هم ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 12، او لاس استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15، په پېښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 28. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې، د استرالیا ډالر 15 امریکایي سنت، یو استرالیا ډالر 55 یورو سنت، او 43 برېټانوي پنسه. د استرالیا ډالر 55 هندۍ کلدارو او 1.2 پاکستانی کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.3 درهمو سره برابرېږي، او د استرالیا ډالر 45 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملکیامو مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. د نن ورځې مهم خبرونه مو اوریدل. تاسو او د استرالیا د مهمو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه مهم له تاسو سره معلومات شریک کړه. اوس هم یو لنډه د ملرو، له هغه وروسته هم زموږ خپرونه دوام لري. یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دا خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي، او زه مجيب ونیب يم. لکه څنګه چې ما د خبرونې په فایل کې ویلې، د نن ورځې په خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو چې په ګډه به یې واورو. زما همکار رحیم الدین راخیل له افغانستان څخه یو رپورټ راستولی دی، او په دغه رپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه به د افغانستان پر اقتصاد څه اغیزه ولري. او همداراز به زما له همکار اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. یو رپورټ په دې اړه لرو چې کډوالې ښځې په استرالیا کې ولې له صحي معایناتو څخه ډډه کوي. خو مخکې له دې نه چې تاسو ته دغه راپورونه خپاره کړو، ستاسو پام هغه رپورټ ته راړوم چې ما د یوه افغان ترجمان په اړه برابر کړی. دغه ترجمان چې 9 کاله انتظار ویستلی و تر څو د استرالیا ویزه ترلاسه کړي، د ویزې له ترلاسه کولو وروسته منتظر و چې استرالیا ته راشي، چې په ایران کې جګړه شروع شوه. نو راځئ چې دغه رپورټ په ګډه واورو، او له رپورټ وروسته به یو مرکه هم واورو چې ما له ښاغلي آصف علي بنګش سره ترسره کړې ده. د علی په مسار نوم د استرالیا ځواکونو یو پخوانی ترجمان له 9 کال انتظار وروسته د 13 میاشتې په 14 نیټه د استرالیا دایمي ویزه ترلاسه کړه. هغه له 13 اونۍ راهیسې په تمه و چې استرالیا ته به راوستل شي، مګر د ایران او اسرائیلو ترمنځ شخړه پیل شوه. علی په 2012 او 14 کلونو کې د افغانستان په اوروزګان ولایت کې له استرالیایي ځواکونو سره ترجمان و، او له 13 میاشتو راهیسې په ایران کې ژوند کوي.
نو په دې کې تقریبا ډیر وخت تیر شو. هغه وچ د 2014 اگست 15 تاریخ و چې ما ته له جبل راوستوي، زیل جبل کرنم. نو په دې وخت زه ډیر خوشاله شوم، او ډیر د خوشحالۍ اظهار مو وکړ، او ډیر احساس مو وکړ. کله چې موږ ایران ته داخل سیمو، ایران چې شو وکړ 2015 د مارچ نم تاریخ چې موږ ایران ته داخل سول یان په بارډر چر واوښتلو.
علی وایي د استرالیا د بشر دوستانه ویزې لته لاسه کول ورسته د هغه د کورنۍ ټول غړي خوشاله و.
کله ماته ویزه رااله یعنی د زمر شپامل د زمر کورنۍ او د زما شزه دا ډیر خوشاله سول وکړ تر دا وایم ډیر مننه وکړه د استرالیا د حکومت سره چې موږ ته ویزه راکړه او زموږ سره په جاړه مرسته وکړه نو ډیر خوشالي وکړه او ډیر خوشالي اسهار وکړي وکړه تم ډیر خوشاله سول.
علی له اس پی اس پښتو سره خبرو کې ویلي چې ایران کې ځان خوندي احساسه و خو له بعد مرغه په ایران کې هم شخړه شروع شوي او د خپل ماشومانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دی.
کله چې زه او زما مېرمن او سره دوه ماشومان د افغانستان د ایران هیواد ته رالو نو موږ یو څه ځان خوندي احساسه و. د بعد مرغه چې وس دلته په ایران هیواد کې جنگ شروع شو نو زه او زما مېرمن د خپل دوه ماشومان په اړه ډیر پنجشنی کیو او زه او زما مېرمن او ماشومان مو ډیر بیریدلی دي په خاطر د دې چې جنگ دې خاطر وژدیږي موږ نو د تاسو ژغونه او رتبمان ژغونه او
د استرالیا د بهرنی چارو وزیر پینیوانګ 13 ورځ له رسنۍ سره خبرو کې وویل چې په ایران کې 350 او په اسرائیل کې 300 استرالیانو د بهرنی چارو وزارت سره خپل معلومات ثبت کړي چې له دغه هیوادونو د وټلو هیله لري. هغه ویلي چې د استرالیا حکومت د شخړې لامل د بندو پاتې استرالیانو د ملاتړ لپاره هرڅه کوي. د شخړې له پایل وروسته د ایران، اسرائیل او عراق هوایي حریمونه تړل شوې دي. علي هم د استرالیا له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره ورته پرواز برابر شي ترڅو له خپل میرمنې او دوو ماشومان سره استرالیا ته راشي.
هیلو ارزوم د استرالیا د هوا څخه دا ده چې هر څومره ژر دي کولای شي چې موږ ته فلایټ برابر کړي او موږ د ایران هوا څخه بوز استرالیا د نو ډیر خوشاله سم. دا زموږ هیلو ارزو ده کچیر چې اوس موږ افغانستان ته لاړ افغانستان کې موږ ژوند په سولې کې سل کې ساده تر خطر لاندې دي نو موږ نس کولای چې برته افغانستان ته وګرځېږو نو چارسونه دې ژر کولای شي زموږ سره چې د پلایټ په باره کې همکاري وکړي او موږ ته چې پلایټ برابر کړي نو زموږ هیله ورزو د استرالیا د حکومت څخه دغه ده.
د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ استرالیا حکومت خپل 899 محلي کارمندانو او د هغو د کورنۍ غړو ته چشمیرې ل 3200 څخه زیات دی بشر دوستانه ویزه ورکړی دی. ل دغه ډلې څخه 811 ترجمانان او محلي کارمندان ل خپل کورنۍ سره استرالیا ته راغلي او دلته خپل ژوند پیل کړی. د تیر میاشت په وروستۍ کې د استرالیا د کورونی چارو وزارت یو ویان د اس پی اس پښتو ته ویلي و چې دغه وزارت لا هم د تایید شویو محلي کارمندانو او د هغو د کورنیو د غړو د غوښتنلیکونو ارزونې ته لومړیتوب ورکوي. ډیر زیات مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. په پیل کې مهرباني وکړه د خپل ځان په اړه لوریدونکو سره معلومات شریک کړه.
ډیره مننه تاسو ته ټیم راکړل. زه د مانو مسیف علي ده پرچینار پاکستان تعلق لرم. 2012 کې زه په استرالیا کې د مهاجرت باندې راغلم. 2012 نن تر اوسه پورې ما سره ویزم نه و. پاکستان تقریبا 15-16 سال وم د سکول زمانه کې ما ته سکول ویلا نو التم د یو ځل وینه ور کړی و بیا څه دلته راغلم د پهل ځل ما وینه دلته ویل کړل 2016 او 17 نه ما شروع کړل نو زه کوشش کوم ته هر کال یو ځل وینا ورکم څه مطلب کله زم غاړم زه صحت مند یم او زه غاړم چې دا چوکم ما لکه د کوم ضرورتمند کسان دی ته وینه ډونیټ کوم.
خغل علی تاسو خو په دې اړه معلومات شریک کړئ چې لمړی ځل مو پاکستان کې څه وخت وینه ورکړې، بیا چې استرالیا ته راغلې څه وخت او څنګه مو وینه ورکول شروع کړه. زما بل پوښتنه دا ده چې تاسو له دغه کار څخه موخه څه ده؟
نو ما خو دغه د څه مطلب مونږ ته اسلام وایي چې یو انسان زندگی بچول د سیدې لکه ټول جهان زندگی بچول دي، او ما خپل ډیر زیات بیلیو ده دا یو ورکوټه شانتي اکټ څه مطلب وینا ورکول عمر غټ کار نه ده. او بیا یا زړه ډیر زړه نه لکه زغاړم چې ما واج نه کړ چوک زندگی وا زندگی بچتی کی دا مال بار ډیر لویا خبره ده. نو دا شیان زه ماته ډیر خوند رکای ما نه نه یو ماته یو سټیفیکیشن ملایيږي ته مطلب ما یو چا سره حق کار وکړل ما واج نه چا زندگی بشولا. او نو دا لکه زه کوشش کوم ته زه دا شای کنټینیو کوم، او کله چاته وینه ضرورت وي زه کوشش کوم ته زه دا شای کنټینیو کوم، او کله التم نه زه خپل زه صحت مند يم چې بیمار نه ام نه ما کوشش به دا وي ته زه به ان شاء الله دا هر کال یو ځل وینه ورکوم.
خغل علی که مهرباني وکړي د خپل احساس په اړه هم راته وایي، کله چې وینه ورکوي څنګه احساس کوي؟
وینه ما مخکې ورکول پہلا ځل ما څکل ورکول 2016 کې ز مطلب دینه مخکې ز کل پاکستان کې ما وینه ورکول د شپاره سکالو وم. نو اختم پہلا ځل ز لګ یار دل وم کنه مطلب وینه ورکم ز مطلب ما کې به وینه ختم نشي اته، او بیا مس کل وینه ورکول نو غنه پس مال یو دا یو سټیفیکیشن غونډه کې ملاو شو کومه یار نه واغه بالکل ختم شو لا کوم دار و انا نه ما کې واغه بالکل ختم شو. نو دینه هیڅ سم نه کیږي وینور کال نه دا بالکل نارمل یو پروسس ده دا څنګه ساينس هغه سره دا هغه طرف نه کنه یو نارمل پروسس ده دومره غټ کار نه ده. او پہلا ځل هغه نه یار شوه و ما دا کوم سرنج وی کوم استنه ای کنه هغه کوم انسان کې غړي راغټي نو هغه نه پہلا ځل لا ګور شوه و نو هغه نه پس اوس بالکل لکه هیڅ ماته احساس نه کیږي لکه څه څه ډور مون نشته ما کې. نو بس احساس دا وی هغه نه پس ډیر زیات خوشاله وم ماته یو جوړه وایي زیارت اړ ډیر خکار وکړلو او دا کار څه کومه ده د یو انسان زندگی بشولا او هغه کوم ضرورتمند کس و هغه تا بلډ هغه تا ورغللو نو ماته ډیر زیات خوشحالي ملایږي. نه
خغل علی که په دې اړه هم لوریدونکو سره معلومات شریک کړي، کله چې ته وینه ورکوي نو د دغه وینې اندازه څوک ټاکي؟ آیا دا تیار ټاکل شوې ده چې دا به نیم لیټری څومره به وي؟ او بل په پاکستان یا افغانستان کې به داسې و چې یو کس به ناروغ و بیا به روغتون ته تللی هلته به د وینه ورکوله، په استرالیا کې څه ډول او چیرته وینه ورکوي؟
په استرالیا کې هو د وینې ورکول دا والا د کوم ریډ کراس بلډ ډونرز والا کوم دي کنه د کوي د سره بزان ريجستر کوي د سیدنی کې په مختلفو ځایونو کې دا سنټر دی ډونیشنز والا. نو زه د هغه سره مطلب پراماټا علاقې کې اوسم نشته، نو دلته راوس هیل کې یو ریډ کراس والا یو ډونیشن سنټر دی نو هغه ته ما ځان ريجستر کړل الته وینه ورکوم. او بل تا مانه تاسو وکړو څه مطلب دا کوم وینه ده د بسومره ایتا غفر اندازې سره مطلب څومره لیټر هغه کوي کنه نو هغه ته لیټر هغه نشته د حکومت مطلب هغه کوم ډاکټران وی کوم کستا نوینه خالي هغه یو پیک وی هغه پیک هو ماته سه معلوم نه ده هغه 100 لیټر اده او هغه کوم پیک ده هغه تا باندې مطلب فل ډکای درنه څه د ریډ بلډ دنه خالي یکی بیا یو پلازما ده ډیره زیاته ضروری ده نن سبا استرالیا کې د استرالیا کې د هلک دي د مشومان دي هغه د مران دي سپټالونو کې وی نو پلازما ډیر زیات ضروری ده. ما ته لاست ټایم پلازما ورکوله نو هغه پروسس کوم دی هغه به د ریډ بلډ نه لري مختلف ده او هغه کې تا کومه لکه ریډ بلډ دی هغه نه پلازما کوي او وایډ بلډ کوم ورته وایو مو هغه نه مختلف هغه کوي جدا کوي او کوم ریډ بلډ دی هغه تا دوباره هغه تا دا سره مطلب پروسس دی یو هغه پروسس سره واپس تا هغه تا جسم ته نه دوباره هغه کوي مطلب دوباره نه نستای. نو دا یو ورکوټ شانتي پروسس دی دومره سخت پروسس نه دی او ډیر ایزی پروسس دی. او ما یو دوازل پلازما ورکړی دی او یو دوازل می بلډ ورکړی دی نو دا دغه پروسس دی نو د څه خاصه غوړ کې نشته کوم مطلب یا سړی ته نه آرډر شي چې دیکې خو ما ته څه تکلیف ملاو نه شي ورسته. او پہلا ځل مطلب وینا ورکه پہلا ځل سر باندې لک چکر غونډې کې راځي بس بیا کوم لکه سڈنی کې راوز ہیل کې یو سینٹ سکوم ریڈ کراس والا بلڈ سینٹر دی هغه ډېر زیات کوي چیک اینڈ بیلنس کوي او تا ته جوس ورک در کوي مطلب کافی در کوي او بش در کوي کنه نو د سیت هغه کار نه دیٹ از ایزی کار دی.
خغل علی کله چې تاسو د وینې بانک ته ځای په استرالیا کې هلته وینه ورکوي آیا ورسته بیا تاسو ته بیرته خبر هم درکوي چې تاسو وینه څه شوه دوی کوم ناروغ ته ورکړه او چیرته د چا ژوند په وژغوره؟
او دا مطلب تا ته یو میسج راستای او مکمل ډیټیل سره کنه چې تا دی تا وینه تا پلازما کوم سړی ته ورغله لکه زنار کې یو دو درو کسان ته ورک لکه اور کې چویلې وی کوم ناروغه کسان وی کنه هغه ټولو ډیټیلز ورکلی کلی وی پلانک اسپیټال نوم یې ورکلی کلی دی اسپیټال کې هغه کومه بیماری وی هغه ورکلی کلی وی کانسر پیشنټ وی یا کوم یو پیشنټ وی کنه هغه ټول ډیټیل ورکلی کلی وی اغه تا ته یو نیوز غونډه کې پمپلیټ شکل کې تا ته راستای کوړ ته ډیټیل ډریس باندې چې دا غاټا وینې دومره مت ضرورت وا او تا وینې نواجینا اته ډونیشن واجینا مسره تقریبا درې کسان څلور کسان کوم ضرورت وو اغه ضرورت پر شول.
مننه خغل علی ورسته پښتنه تاسو پیغام هغو کسان ته صدا چې تر اوسه هیڅ وینې نه دا ورکړې
بس یمو پیغام هو دا غا دی چې دا بلډ ډونیشن کوم دی دا یو سیمپل او ورکوټیشن ته عمل دے نو ہر یو کس تا پکار دے سدا چرتا مطلب زندگی کے یو زل وینا ور کی نو مسخ کرنا دے دے دور دا بل سے ضرور آغا نشتا دے بلکل ضرورت نشتا دے او انسان تا دا غا یو فیل وی یو سوچ پکار دے سا مطلب ما واجینا یو کس زندگی بچ شی نو دا دیر اغا تخوارا دے نو ہر یو انسانیت او دا پارا دم آر یو انسان یو کار پکار دے تے انسانیت پارا یو کار وچی نو بزدگ ما ٹول دا پیغام دے اور وہ دیر ایزی دے دیر دسی چھ سخ کار اور کی نشتہ دے نو کوشش کاؤ ایتا خپل وینا او خپل اگر پارا چکو ما دے حال لکت کم ما دا انسانیت دا پارا یو نیم کار دے تے زندگی کے اور کوٹے شانتی کار بھی پکار دے مو وقو دیر غلط عمال دے مو تا ور کوٹے بریکی وینا ور کول دے ور ورکوټه غوندې کې عمل ده او ډېر غټ کار دی چې انسان ژوندۍ بچي.
آصف علي ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته لوریدونکو سره شریک کړه.
ډېر مننه.
درمن اوریدونکو تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواړی یاست که چیر غواړی زموږ د نن ورځې خبرونه یا هم زموږ د نن ورځې د خبرونه مطالب اوري نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواګیاست لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلی و، د نن ورځې په خبرونه کې یو رپورت په دې اړه لرو چې په استرالیا کې کډوالې ښځې د صحي معایناتو له ترسره کولو ولې ډډه کوي. راځئ چې لا ډېر جزئیات په رپورت کې واورو. هغه ښځې چې د مختلفو کلتورونو او ژبو له ټولنو سره تړاو لري، د ویرې او کلتوري شرم له امله له مهمو صحي معایناتو څخه ډډه کوي، نو څه باید وشي چې دا وضعیت بدل شي؟ د دغه پوډکاست له اورېدلو مخکې تاسو ته خبرداری درکول کیږي چې دا پوډکاست ځورونکي مواد لري.
I'll never forget that phone call because she said to me, I was in the shower and I have had, she didn't even want to say the word breast, you know, she goes, I've had the scab on my chest. And today in the shower, I was leaning over and it started to bleed.
دغغغ د نهه کومار دی. په 2014 کال کې د هغې مور رینو ته معلومه شو چې د سینې په سرطان اخته ده او سرطان یې په دریمه مرحله کې دی. هغه وایي چې مور یې خپل نخونو خانو ته پام ونه کړ او ډیر ناوخته اقدام وکړ. رینو د درملنې له ترلاسه کولو یو کال وروسته په 2015 کال کې وفات شوه.
I think she just didn't have a sensitive place where that really important part of her physical health could be understood and acknowledged.
رینو په 1991 کال کې له هند څخه نوی زیلند ته کډواله شوې وه او په انګلیسي ژبه هیڅ نه پوهېده.
I remember living in an area which was quite heavily Caucasian dominated, and our doctor was also Caucasian, and very rarely would she go, and I'm getting a little choked up because had there been a way for us to access health, I really do pray that that improves.
اته د شکلنا نه ها په یاد لري چې څنګه مور هیڅ کلا د خپل نخونو خانو یادونه نه وکړي.
She never said she had anything happen physically. She never said she had the scab there. She never talked about finding a lump. And in fact, if I were to be honest, I don't think she was ever taught to scan and feel her breasts for lumps, especially in South Asian communities. We never talk about our bodies, especially private parts of our bodies.
هغوی په استرالیا کې د مختلفو کلتورونو شالید لرونکي خزي د صحي مسائل په اړه له شرم او د زده کړې نشټوالي سره مخ دي.
Many men and women from South Asian community were not participating in regular cancer screening and due to so many reasons.
Shanta Viswanathan, the Pink Sari Incorporated اداري رئیس ده چې یو رضاکارانه اداره ده او د سرطان له امله د جنوبی آسیا د زیانمنو خلکو ملاتړ کوي. میرمن وسواناتن وایي چې د ډیری خلکو لپاره روغتیا تر ټولو وروستی لومړیتوب دی.
Some of the barriers are language barriers, so also for new arrivals who come, for whom the settlement process takes priority over health. Plus, they've not heard of any such screening programs in their home country. They live far away, they've got long commutes to work, they've got mortgage pressures, they're time poor. So preventative healthcare is not a priority for them. The other thing is the cultural attitudes and beliefs. Then, of course, there is fear of pain, of medical procedures, of being judged, of the implications if it's a positive result, and modesty, of course, and generally a lack of awareness about the free national screening programs. Because quite often they're not watching the free to air TV programs, so they don't come across any of the advertisements.
Nishi Puri che pa asal ke da hand osidun ke da wai che da 1990 me lasize palumrayu ke Australia ta larata gurustaye da cervical screening para wawridal.
So when I was growing up in the 60s and the 70s, I had never ever heard of cervical cancer screening from anybody, neither my mom or my grandmother, and I don't think my grandmother ever got a cervical cancer check done, neither did my mom while she was in India. And so they never passed it on to me. It was never taught in schools and colleges at that time.
Saraladi chi family doctor hageta da de maina kawalo sparakhtana kadewa hage da maina د څو کلونو لپاره وځنډوله.
One day one of the workers at my work said to me that it's very important and you could be saving your life by doing the screening rather than putting it off. So then I made up my mind.
نشي حتی د استرالیا د حکومت له کمپاین سره یو ځای شو چې د اون ایچ په نوم یادیږي ترڅو د سرویکل سکریننګ په اړه پوهاوی پراخ کړي.
This is not only about talking, but it's about saving lives. This cancer is preventable as long as we get our screenings done regularly. And with the new self-swab, it's every 5 years and it's very, very doable. So I encourage all the women to go for it because health comes first.
It's not just about me telling people go get screened. It's about normalizing the conversation, creating space for like that trust, offering real choices, whether that's seeing a female GP or accessing interpreter services or doing that self-collection. It's not just another medical test. It's a chance to prevent cancer, and everyone deserves that chance, no matter where they come from.
Dr. Mariam Chalan, په لویدیځ سیدنی کې GP یا فاميلي ډاکټر ده. هغه وايي د مختلفو کلتورونو او ژبو له ټولنو سره تړاو لرونکي خزي د روغتیا په اړه له ویرې او بدنامۍ سره مخ دي.
It's not something you discuss openly, especially if you're seeing a doctor from another background or a male doctor, for instance. There's a few layers to that stigma that I'd say as well. Like, it's fear of the unknown, not knowing that what a test involves, or worrying that it might be, you know, painful or embarrassing. You know, I've got to show the doctor my breasts or my vagina. And for other people that I see, it's cultural or it's generational. You know, they might come from, you know, a place where you only go to the doctor when something's really wrong.
Dr. Mariam وای ناسم معلومات هم د ناروغیو د مخنیوي پر روغتیايي خدماتو کې د خزو د ښکیلتیا مخنیسي.
For cervical cancer screening in particular, lots of females from diverse backgrounds that I see have this assumption that they've only had one sexual partner or they've had children or they've reached menopause, so that they don't really need to be involved in part of this preventative screening. And some may have had previous negative experiences with other doctors who aren't so culturally sensitive. They may have felt dismissed, misunderstood, or disrespected, or not really understood because of their background or that language barrier. And that experience I kind of see a lot with my patients who have had bad experiences. It stays with them and it creates this like ongoing fear and the avoidance of kind of seeking help from health practitioners.
Dr. Mariam Ziatawi kata ham haga da wira dirai po khuzu kiwini khuzini narina ham warsara makhti.
We need education for these communities, and that's engaging with them in material that's appropriate.
قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. لاغه خبر په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه وورو. افریدی صاحب په پیل کې مهرباني وکړه، اوریدونکو سره په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. نومړنه خبردار چې د پاکستان د مرکزی حکومت پر وختونه باندې د بلوچستان یلتی چارواکو د ایران سره 15 پولي یا بندرونه چې دی هغه تړلې دي. دویم خبردار چې د ایران اسرائیلي شخړې نو وروسته د پاکستان هوایی حریم او د افغانستان هوایی حریم چې دی اغلزيات مصرف شوې دي، یعنی د الوکو ټکو د پاره چې دی هغه کارول کیږي. د سفرن وزارت د پاکستان علي چارواکو ته د پی آر کارت لرونکو افغانانو موده چې دی هغه تر یو کال پورې د وزولو چې دی وړاندیز کړی دی.
افریدا سپتا سویلې چې پاکستان له ایران سره خپل پول تړلې ده. که په پیل کې مهرباني وکړي د دغه موضوع په اړه لاوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه منیب صاحب. دا د مرکزی حکومت پر امر باندې چې دی د بلوچستان یلتی چارواکو 15 هغه ځایونه یا 15 پولي چې د ایران سره چې دی هغه لګي هغه تړلې دي، چې یو پکې د گوادر، کچ، پنچکور، چاغي او وشک چې کومې پولي دي هغه تړلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسګډار ویلي دي چې تر اوسه پورې 300 هغه پاکستانی چې د زیارت کوونکو بیرته پاکستان ته راستنه شوې دي. دغه شانتې لس کم سل چې دي ادي وګړي دي، او دغه شانتې دوی ویلي دي چې اوس به په کم زده کوونکي چې دي د هغې د بیرته راستنېدنې پروسه چې دي هغه به هم پیل شي. دغه د لارو د تړلو سره چې دي یوازې لارې هغه خلکو دپاره تړلې دي چې د پاکستان نه ایران ته سفر کوي او پاکستاني وګړي دي، د هغې پر مخ باندې دغه لاره تړل شوې ده. خو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې کم تجارتي مالونه وړونکي ګاډي دي، د ایران نه پاکستان ته مال راوړونکي ګاډي دي، د هغې دپاره دغه لارې چې دي هغه پرانستلي دي. خو بیا هغه ګاډي چې پاکستاني ډرایوران لري او ایران ته بیرته تګ غواړي، هغې باندې بندیز دی، هغې ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي. د دغه ګام سره چې دي په بلوچستان ایالت کې د تیلو بیې جګې شوي دي، او خوراکي توکي چې دي د کمبود ستونزه چې دي راولاړه شوې ده. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو ویلي دي چې هیڅ قسم څه دغسې مشکل نشته، خو عادي وګړي دغه شکایتونه کوي، ځکه چې د دې خلکو ډېره اډانه یا انحصار چې دي هغه پر ایران باندې دي، او هغه په خصوصي توګه باندې د تیلو یعنی د ګاډو ته چې کوم تیل استعمالیږي او خوراکي توکي دي هغه د ایران څخه راوړل کېږي.
افریده صاحب، تاسو دا هم ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل وروسته اوس د افغانستان او پاکستان له هوایي حریم څخه ډیره استفاده کیږي، او په دې برخه کې ځینې راپورونه هم ښیي چې ځینې ستونزې هم شته. که مهرباني وکړئ په دې اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه منیب صاحب، د همدغه شانتې ده چې څنګه تاسو یادونه وکړه چې د ایران او د اسرائیل د شخړې له امله چې دي هغه چې دي د پاکستان او د افغانستان هوایي حریمونو په استعمال کې، یعنی د الوتکو د تګ راتګ لپاره چې دي د دوی حدونه چې دي هغه د استعمالولو په برخه کې چې دي هغه زیاتوالی راغلی دی. خو بل لور ته چې دي افغانستان هغه الوتکو ده چې د پاکستان نه د افغانستان په لور باندې چې دي هغه سفر کوي، د دوی حریم استعمالي، هغې ته یې وینا کړې ده چې د دوی حریم د استعمالېدو نه وړاندې دي چې دي افغان هوایي چلن اداره چې دي هغه دوی ته خبرتیا ورکړي چې دغه شانتې دوی په دغه لاره باندې سفر کوي. په دې وروستیو کې چې اوس کوم معلومات دي، نو یو شمېر دغه شانتې الوتکې وي چې د پاکستان نه د افغانستان په حریم په لور باندې سفر کولو، نو د اجازې د نه ترلاسه کولو له امله چې دي د نیم ساعت نه والا تر یو ساعت پورې په هوا کې چې دي د انتظار کولو له امله چې دي دغه د الوتکو یا مسافر چې دي هغه د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې وروستیو کې چې موږ وګورو، نو په لویدیځه برخه کې چې دي د پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ترکی چې دي دغه لویدیځه برخه چې دي هغه کاروي. خو بلور ته چې دي د ایران، عراق، شام، اردن او د اسرائیل چې کوم حریمونه دي هغه په بشپړ توګه باندې تړل شوي دي، او د دې لارې چې دي هغه نورو هیوادونو ته اوړېدلې دي. خو دغه ځینو ته بالکل تګ راتګ نه کیږي. دغه شانتې د یوې سرچینې ویلي دي چې د اماراتو چې کوم هوایي شرکت دی امیرټس، هغه ویلي دي چې اردن او لبنان ته هم چې دي د 20 جون نه چې دي د الوتکو تګ راتګ چې دي هغه تړلې دي. نو دغه دا چې اوس وکتل شي که د انټرنیټ څخه هم معلومات ترلاسه شي، نو په ډېر ګڼ شمېر کې چې دي هغه د پاکستان حریم اوس د الوتکو لپاره کارول کیږي، د هغې له امله چې ځینې د ایران په لور باندې چې کوم حریم دی یا برخه ده هغه اوس بنده ده، نو د دې له امله چې دي د الوتکو روخ چې دي هغه بدل شوی دی.
مننه افریده صاحب، تاسو دا هم ویلي چې د هغو افغانانو د پی او آر کارډونو د تمدید غوښتنه شوې ده چې ټاکل شوې د روانې میاشتې په پای کې پای ته ورسیږي. که مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه غوښتنه د چا لخوا نه شوې ده، او د څومره وخت لپاره د غوښتنه شوې چې د کارډونه تمدید شي.
منیسم، دغه شانتې ده چې د پی آر کارډ لرونکي یعنی پروف آف رجسټریشن کم کارډ افغان کډوال چې لري، د دې شمېرې د 1400 نه سوا دي. او دغه شانتې په 13 ورځو په د الا په یوه غونډه کې چې دي د سرحداتو د قبایلي چارو د وزارت د لوري یعنی د سفران منستری د لوري په غونډه کې وړاندیز شو چې د جون یعنی دغه اوس 3 ورځې وروسته به چې دي د جون په 10 نیټه باندې د پی آر کارډ لرونکو افغانانو موده چې دغه په پاکستان کې په قانوني توګه باندې پای ته رسیږي. خو دغه نه وړاندې یاد وزارت چې دي اعلی چارواکو ته چې پکې د بیلابیلو دولتي ادارو مشران یا ذمہوار خلک نسو هغه ته وړاندیز وکړو چې باید د دې موده تر یو کال پورې وغځول شي. که څه هم د دې نه وړاندې د درې میاشتو یا د شپږو میاشتو د مودې د غځولو چې دي هغه غوښتنې شوې دي. د دې نه وړاندې په پاکستان کې په ناقانونه توګه باندې او ای سی سي کارډ لرونکو افغانانو پر ضد باندې پاکستان د وړاندې نه اعلان کړی دی، او دوی ته یې د وستلو امر کړی دی، او تر اوسه پورې یو شمېر افغان کډوال چې دي هغه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي، او دغه پروسه پیل ده.
افریدا صاحب، ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني.
یو ځل بیا هم سړی مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست او سم تاسو پام د هغه ریپورت اوریدل ته راړم چې زما همکار رحیم الدین ورخیل لا افغانستان څخه راستولی.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ شخړې او هوایي بریدونه ورځ تر بلې پراخیږي، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر افغانستان د دغې جګړې د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانه جګړه اوږده شي، دا به د کابل او تهران ترمنځ پر سوداګریزو تبادلو ناوړه اغیز ولري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي له اسپیس پښتو سره په مرکه کې وویل ایران د افغانستان له مهمو اقتصادي شریکانو څخه دی او هر ډول نظامي بې‌ثباتي به پر اقتصادي اړیکو ناوړه تاثیر ولري. نوموړي زیاته کړه سره له دې چې تر اوسه د دغې جګړې مستقیم اغیزې د افغانستان پر بازارونو نه دي لیدل شوي، خو که دا وضعیت دوام وکړي د افغانستان سوداګریز بازار به له ستونزو سره مخ شي.
جګړه یو بد کار دی او بالاخره تاثیرات هم په هغه ملک چې جګړه پکې ده او هم په همسایګانو باندې تاثیرات منفی دي. ایران زمونږ یو په منطقه کې یو ډیر لوی اقتصادي شریک دی. موږ د کال درې میلیارډ ډالر دوی سره راکړه ورکړه لرو او همدارنګ زیاترین ترانزیت د بندرې عباس د لارې نه او هم د ایران د لارې نه ترکیه ته کوو. نو طبعا که دا جګړه اوږده شي تاثیرات یې د افغانستان په مارکیټ باندې ډیر زیات منفی دي. ګرچه خوشبختانه تر اوسه پورې چې تاسو خبرې کوم دوغارون او ابو نصر فرعی او همدارنګه د نیمروز په بندرونو کې په نورمال شکل تجارت جریان لري او نن هم زمونږ په بندر عباس کې مالونه بارشل او لوډینګ شته. نو تر اوسه پورې خو داسې فوق العاده تاثیرات نشته، اما که جنګ وګوشي تاثیرات به او اغیزمندي به منفي وي په افغانستان.
د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریز تبادله هر کال شاوخوا 3 میلیارډ ډالر ته رسیږي. له عراق وروسته افغانستان د ایران دویم ستر اقتصادي شریک بلل کیږي. بلخوا د اقتصادي چارو شنونکي هم ورته اندېښنه لري. شنونکي قیس محمدي وایي که دا جګړه اوږده شي د نړیوالو بازارونو پر تیلو اغیز کولی شي او د نفتي توکو بیې بلوړې شي. د هغه په وینا افغانستان چې پر وارداتي انرژي متکی هیواد دی به د ترانسپورت او نور اساسي وارداتي توکو د بیو د لوړوالي جدي خطر سره مخ شي. ښاغلی محمدي وړاندیز کوي چې افغانستان باید د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل مارکیټونه ولټوي څو له دغې احتمالي اقتصادي ضربې څخه خوندی پاتې شي.
په ښکاره توګه باندې د دې تر ټولو لوړ اغیزه د تیلو او ګازو په نړیوالو قیمتونو باندې دي او دا باعث د دې کېدلی شي چې په ټوله نړۍ کې د تیلو د ګازو او د انرژي قیمت لوړ لاړ شي. د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتلو باندې کله چې د انرژي ترانسپورت او د تولید بیې لوړې زی نو په افغانستان کې د یوې خوانه کمکاري او بیکاري ده، د بلې خوانه فقر سره مخامخ ده جامعه. نو د دغه محصولاتو قیمت ایدل باعث د دې کېدلی شي چې د افغانستان د خلکو دپاره خوراکي توکي کور کې استعمالېدونکي توکي او د تولیداتو دپاره نور توکي سره د وارداتو بیې لوړې شي او د افغانستان د خلکو ژوند مخ په خرابېدو باندې لاړ شي. نو ځکه ډیره مهمه ده چې په دغه وخت کې چې لا تر اوسه په بازارونو قیمتونو باندې تاثیرات ډیر نه دي لوېدلي، جګړه ډیره توده شوې نه ده، د افغانستان خصوصي سکتور او دولت د روان ژمي دپاره هم تیل هم ګاز او هم نور محصولات د همدا اوسنه په ټیټه بیه باندې په بازارونو کې واخلي او د نن نه باید د ایران بدیل نور هیوادونه په منطقه کې پیدا کړي تر څو وکولی شي د هغوی نه دغه انرژي محصولات ترلاسه کړي.
سربیره پر اقتصادي اغیزو د سیاسي چارو کارپوهان وایي روانه جګړه د سیمې پر امنیتي وضعیت هم اغیزه کوي او افغانستان باید ځان بې طرفه وساتي. د سیاسي چارو شننکی او پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز مارج وایي افغانستان ته پکار ده چې په دغه جګړه کې ځان ښکیل نکړي او له احساساتي تصامیمو ډډه وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې بې طرفه سیاست غوره کول کولی شي افغانستان له زیات زیان څخه وژغوري.
طبعا د اسرائیل او د ایران جګړه په سیمه او په ګاونډي هیوادونو باندې تاثیر لري، هم په عربو کې د اسرائیل وجه نه هم په سیمه کې دلته په خبر کې په افغانستان او په نورو هیوادونو باندې اثر لري، خصوصا بیا په اقتصادي چارو کې چې افغانستان له ایران سره تجارتي اقتصادي ترانزیتي اړیکې لري او د افغانستان کې جنگ جګړې ځپلې هیواد د دوره په خپل پښو ولاړ نه ده، خانخواه ضرورت لري او هم د اجتماعي او ټولنیز تاثیرات په کډوالو د افغانستان لري او هم په سیاسي او امنیتي چارو کې هم تاثیرات به څه نه دي. نو بنان په ټوله کې په کار ده د افغانستان لپاره یو بې طرفه بې غرضه سیاست غوره کړي، ځکه ایران هم په افغانستان کې 50 کالو کې مداخله کړي، دا به څه خبر نه ده. او موږ نه څه کوی چې د اسلام په نوم، د مذهب په نوم، د ورورۍ په نوم، د بل په نوم باندې موږ خطا وباسي، او کله چې ور برابر سي بیا خپله ایران هم افغانستان صرف نه کوي. بل خواته د اسرائیل تر شا غربي نړۍ په کار ده، او غربي نړۍ خانخوا افغانستان خلک فقر بدبختی تنگ دستی سره ژوند کوي، هغوی مرستو ته ضرورت لري. نو ټوله کې په کار داده چې له احساساتي مسایل نه تیر سي او ټول افغانان عام امارت اسلامي بې طرفه بې غرضه سیاست غور کړي، دا به بهتره او ښه وي تر هغه چې ډېر زیات سیاسي تاثیرات په افغانستان ونه لري.
د یادونې وړ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13 نیټه د اسرائیلو لخوا د ایران پر اټومي او نظامي تاسیساتو او مهم پوځي چارواکو د ناڅاپي بریټ پترس کې پیل شو. دا جګړه چې لیا د نیټه را پدې خوا دوام لري، واړو لور ته درنه مالی او ځاني زیانونه هم اړولې دي. دا دغه جګړې پاړه د غنو هیوادونو حکومتونو مشرانو او نړیوالو سازمانونو لوري بیلابل خبرګونونه هم خودل شوې دي.
درمن اوریدونکو، تاسو د رحیم الدین اوریاخیل ریپورت ته غوږوی چې له افغانستان څخه راسته ولای و. که چیرې غواړی د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه ملوړ شي، نو تاسو کولی شئ زموږ له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. موږ پر خپله ویبپاڼه د انګلیسي ژبې د زده کړې پوډکاسټونه هم خپرو. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. قدرمن اوریدونکو، زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي. دغه خبرونه به د سیدنی او ملبن په وخت ماسپښین په 2 بجو تاسو ته خبر شي. د نن ورځې د خبرونې پای ته هم نږدې شوی یو. له خپل همکارانو څخه او ستاسو له ملتیا څخه ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وای. تر راتلونکي خبرونې تاسو ته له خوښۍ ډک وخت غواړم. SBS پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاکټ لري، نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.